ستړي مشه مشال ریډیو ته وګورئ. وخت ما خام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې د خپل قربا منور شان نه کې پیرزونه او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان ویلي د ډیورنت کرخه منل شوی او هواره شوی مسله ده. د خیبر پښتونخوا د واکمن عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د باچا خان مرکز بیگانه چاودنه یې د ترهګرۍ خلاف جنگ نه نشي پشا کولې. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو په سر کې د احمد شاه ازمینه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته پوله ډیورنډ لاین په نړیوال کچ منل شوی پوله ده. عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې بمی برید د پښتنو او اسلام په ضد ګام بللې دي. او په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ په لکونو حاجان د عرفات په غونډې کې راټول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته پوله ډیورنډ لاین په نړیوال کچ منل شوی پوله ده. او پاکستان په دې اړه څرګند دریز لري چې دا یو حل شوی او منل شوی کرشه ده. په اسلام آباد کې د بهرنی چارو په وزارت کې اونیز خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر ویاند موظم احمد خان وویل چې د افغانستان سره په بعضي معاملاتو کې کړکیچ موجود دی او باید د خبرو اترو لاري هوار سي. خو د هر څه باوجود د دواړو ملکونو مقصد یو دی چې په افغانستان کې امن او کلاري وي. تر دې وړاندې امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د ډیورنډ کرښې د رسمیت په حق له بیان ورکړی و چې بیا وروسته د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا وغدل سو او دا د افغانستان په کورنی چارو کې د لاسوهنې په معنی تعبیر کړي. تر مخسن په پېښور کې د باچا خان مرکز خوا کې به مبري د عوامي نېشنل ګوند د پښتنو او اسلام په ضد ګام بللې دي. د یاد ګوند چارواکي وایي چې تراګرو په وار وار دوی ته داسې پیغامونه ورکوي چې دوی د تراګري د مخ نیولو څخه پشا کړي، خو دوی به د تراګري په ضد خپل مبارزې ته دوام ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر سېنېټر افراسیاب خټک د برید په اړه مشال رادیو ته وویل:
دا د پښتون دښمن خلکو کار دی، د اسلام دښمن خلکو کار دی، وطن دښمن خلکو کار دی چې د پښتنو په قومي مرکز باندې داسې حملو کې. او داسې مرکز چې هغه د عدم تشدد مرکز دی، هغلته نه خو انشاءالله تعالی ترګره هڅو کړي د امن رڼا به د دې مرکز نه خورېږي، د مینې ورورولۍ رڼا به د دې مرکز نه خورېږي.
په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې تېره شپه به مې چاودنه سوې وه چې د مرکز دیوال ته زیان رسولی و. دا خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه امنیتي سرتیرو د باړې پاکه خېلو سیمه کې د عملیات پر وخت خواوشه 1300 مشکوک کسانې ولیدي او د وسوال یو شمېر مرکزونه هم لمیانځ وړي او شپږ ریموت کنټرول بمونه ناکاره کړي دي. د اف سي چارواکي وایي چې تر پلټون وروسته به بے ګناه کسان ژر خوشی کړي سي. د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې د تیر ورځې مدیر رئیس د لشکري اسلام وسوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري. در روان لوی اختر لپاره د پېښور امنیت سخت کړل سو دي. پولیس چارواکي وایي د امنیت د خوندي ساتلو په لړ کې شهر ته پراتلونکو لارو د پولیسو شمیر زیات کړی دي. د پېښور د کلیوال سیمو د پولیس مشر جاوید خان مشال رادیو ته وویل:
اوس خو دا پرابلم جوړ دی کنه؟ تاسو ته پته ده چې دوه درې مذهبي تنظیمونه دي، د هغې خبرو کې هم څه پرابلم دي او بیا هغې زمونږ طرف ته هم لاس راچولې دي. بعضې خلک دلته دي، مونږ د هغې د مخکې دي دپاره چې کوم نو پوره ډیپلایمنټ کړی دی. هغې کې زموږ پولیس ځوانان هم دي او فرنټیر کانسټیبل ځوانان هم دي.
په تېر نږدې وخت کې د پېښور په شاوخوا سیمو کې پر پولیسو د وسایلو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. خبرونه لمشال رادیو خبري. د لوګر ولایت مرکز اړوند د کلنګار د سیمې پاتونکوونکو د ویلوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت د نور سیمو لوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د خپل سیمو امنیت په خپل وساتي. په همدې مناسبت یو غونډه جوړه شوې چې د لوګر د بیلابیل ولسوالۍ قومي مشرانو، د لوګر والی او دولتي چارواکو او یو شمېر نور وسیدونکو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې ډېری ویناوالو د کلنګار د پاتونکوونکو ساینه وکړه او تر څنګ ټینګار وکړ چې لوسوالو سره د خبرو لالارې هم ستونزه حل سي. د لوګر والی محمد اقبال عزیزی وویل: که څه هم د امنیت راوستل د امنیتي ارګانونو دنده ده، خو بیا هم بغیر د ولسي وګړو د همکاري څخه هیڅکله امنیت نشي ټینګېدای. د برتانیې د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل دوه عسکرو د وژنې اعلان کړی دی. د دفاع وزارت وایي د شاهي سمندري ځواک یو غړی او د برتانیې د طبي رجمنټ یو عسکر د تیر چهارشنبه په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د غزمې پر وخت تر ژوبل کېدو وروسته ووژل سو. د دفاع وزارت په خپل بیان کې د دغه وژنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دغه وژنو سره په افغانستان کې د 2000 کال راهیسې د وژل سو عسکرو شمیر 415 ته رسیدلی دی. د ملګری ملتونو په خاني څارنوالي کارلا ډیل پونټي ویلي نوموړی غواړي چې د شام هغه لوړپوړي چارواکي په ګوته کړي چې په جنگي جرایمو کې ککړ وي. ډیل پونټي د ملګری ملتونو د هغه کمیشن غړی دی چې په جنگ ځپلي شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له پلټنې کوي. نوموړی د 1990 په لسیزه کې په یوګوسلاویا کې د جنگي جرایمو پلټنې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن په شام کې د بشار الاسد رژیم او مخالفو یاغیانو لخوا د تیرو 19 میاشتو د شخړې راهیسې د سوي ظلم او تیری په حق له شواهد راټولوي. په تاجکستان کې عدالت د دې هیواد د بشري حقونو د یو سازمان د تړلو حکم ورکړی دی. د عدالت په وینا امپارو نومي د بشري حقونو دغه سازمان د حکومت لخوا اجازتنامه نه درلوده، بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې د تاجکستان د حکومت دغه ګام غندلی او دای د بشري حقونو په ضد ګام بللی دی. یاد سازمان په 2015 کال کې د دیرش وکیلانو لخوا رامنځته سو چې د بشري حقونو د پوهاوي ترڅنګ د بشري حقونو د سرغړونو په ضد هم ژغ پورته کړی دی. په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ ګڼ شمېر حجان د عرفات په غونډې کې راټول شوي دي. عرفات غونډې د مکې په ختیځ کې پرته ده چې ویل کېږي د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اوومه میلادي پیړۍ کې دلته خپل ورستۍ خطبه ورکړې وه. نن به د لمر تر پټېدو وروسته حجان د مینا او عرفات په منځ کې مزدلفه ته ځي او کاڼې به راټولوي تر څو د جمعې په ورځ شیطانان په کاڼو وویلي. ویل کېږي ساس کال شاوخوا 1.5 لک مسلمانان حج ادا کوي. د سعودي مفتي اعظم شیخ عبدالعزیز په مسجد نمره کې نن د حج خطبه هم واورول. سبا به د سعودي عرب په ګډون په عرب، خلیجي هیوادونو او افغانستان کې اختر وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمي نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. پاکستان وایي د ډیورنډ کرخه منل شوې پوله ده او د دوی په فکر دا منل شوې او هواره شوې خبره ده. عوامي نېشنل ګوند ویلي په باچا خان مرکز بمی برید د پښتنو او اسلام خلاف ګام دی. د یاد ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي
ان شاء الله تعالی ترګره هڅوکې د امن رڼا په دې مرکز نفرېږي، د مینی ورولي رڼا په دې مرکز نفرېږي.
د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د پارلیمان غړو ته قبایلی سیمو ته د دورې برلنه ورکړې ده. د سیمو ته د انساني حقوقو د کارکونکو تک بندې دا ولې د بشري حقوقو یو کارکونکو وایي
نړۍ سره رسېږي چې د دې هغه ظلمونه بربنديږي. نو دې وجنه دې مته چې دغه اجازه خلکو ته نه ورکړي.
د خیبر ایجن صاحب وایي کرفیو او بدامنۍ د ژوند هر چاره متاثره کړې ده.
مخکې اختر کې قربانۍ مربونه به خلکو وکړي، خپلوانو کړه به لوړل ویرېدلې، نور به وګرځي در اخترم بوره کېله به خلکو ورغل خپلوانو کړه. نو اوس هغه شی نشته، کرفیو حالت خراب دي. نو
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته وګی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان معززم احمد خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه یو منل شوې پوله ده او د پاکستان لپاره دا یو حل شوې مسله ده. د هم دارنګ ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات د بیلابیلو پړاوونو نتیریږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان نوې چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د کړکیچونو او تودو سړو څخه راتیریږي او هر څوک یو شمیر معاملې هواري شوې دي، خو بیا هم بعضی خبرې شته چې باید هواري شي. ویان زیاته کړه چې د هر قسمه تعلقاتو باوجود د دوانو ملکونو مقصد یو دی چې افغانستان کې امن او کلاري راشي. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی افغانستان ته د ډیورنډ په کرخه منلو اعتراض دی، معظم احمد خان زیاته کړه
is concerned this issue of Durand line is really a settled and closed issue.
تر سوچي د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخي معاملہ یو حل شوی او خدمت شوی خبره ده. دا یو منل شوی کرخه ده او نه وازی پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زبیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منل شوی پوله ده.
It is a internationally recognized border.
د ترهګری خلاف جنگ پاړه د نوموړي وینا وا چې دغه لړکی د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي او که د هند او افغانستان په ګډون چا سره څه قسمه ثبوتونه وی هغه دې راکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی حکومت افغان چارواکو سره د ملا فضل الله په اړه څه معلومات شریک کړي دي، نو دوی
Let me tell you very clearly that we have shared dossiers on Mr. Fazlullah.
زه تاسو ته واضح ویل غواړم چې موږ افغان چارواکو ته د فضل الله په اړه ټول معلومات او کاغذونه ورکړي دي چې هغه افغانستان کې موجود دی او د خپل ملګرو په مرسته پاکستان کې د ترهګری کاروایي کوي. نو زموږ سره چې په دغه اړه څومره معلومات او استخبارات وو هغه مو د افغان چارواکو او حساب سره شریک کړی دی.
په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه چې د افغانستان سفارتخانه څخه نور معلومات واخلي خو بریالي نشو. معظم احمد خان زیاته کړه چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ پاکستانی جیلونو کې د کېد طالبانو په اړه خبرې اترې روانې دي او غواړي چې دا معاملہ زر تر زره حل شي، خو په دې موقع هغه د زیات تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. دغه رنګي ویان د هغه بیانونو هم تردید وکړو چې ګنی افغان چارواکو پاکستانی حکومت ته ویلي چې د افغان طالبانو مشروالۍ ته د امن مذاکراتو د پاره ویزې ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
بیگا مسخوتن پیښور کې د باچا خان مرکز سره نږدې به میچاودنه عوامي نېشنل ګوند د پښتنو او اسلام پر ضد غهم بلل دي، او د یاد ګوند چارواکي وایي ترهاګر وخت په وخت دوی له داسې پیغامونه ورکوي چې دوی د ترهاګرۍ خلاف د ګامونو نه پشاشي، او د دوی په وینا تر سوچ ترهاګرۍ د سیمه ختم شوي نه وي تر هغه به دوی په آرام نه کینی. تفصیل درته د پیښور نه د غلام غوث په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
د پیښور د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ماسخوتن اتنیمی بجې د باچا خان مرکز پیښور د دیوال خوا کې زورداری بمی چاودنی د باچا خان مرکز یو دیوال او په خوا کې یو پول ته زیان رسولې دي، او د بم د ناکاره کولو پولیس چارواکي وایي چې چاودون کې توخي د غړو په ډبی کې خودلې شوی وو. عوامي نېشنل ګوند په باچا خان مرکز د ترګرو د بریټ په سختو ټکو کې غندلې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنټر اپراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
دا پښتون دښمنه خلکو کار دی، د اسلام دښمنه خلکو کار دی، وطن دښمنه خلکو کار دی چې د پښتنو په قومي مرکز باندې داسې امنوکي او داسې مرکز چې هغه د عدم تشدد مرکز دی، هغه ته به انشاءالله تعالی ترګره هڅو کړي د امن رڼا په دې مرکز نه خورېږي، د مینې ورورولۍ رڼا په دې مرکز نه خورېږي.
د عوامي نېشنل ګوند او د صوبایي حکومت د چارواکو په وینا د ترګرۍ په پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د 350 نه زیات کارکونان وژل شوي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عمومي منشي ارباب طاهر مشال ریډیو ته وویل دوی به د ترګرۍ د مخې نیولو نه پشا کیږي.
نو په دې طریقو باندې مونږ د خپل لار نه رستو کېده رستو کولې څوک نشي. البته دې سره زموږ د کارکنانو او د پښتون اولس حوصله نورم د دهشتګردو خلاف مضبوطی شوې دي، لکه څنګه د ملاری واقعي د ټول قوم په کوم په یو اتفاق د دهشتګردۍ او د دهشتګردو خلاف خپل پیغام دنیا ته ورکو. د غرنګ نن د شکست خوړلې دي، دا د غلو پرنګ گزارونه او په پښتون لس کې او د پښتنو په خوره خوف او هراس پیدا کول دا حرکتونه کوي. زه فکر کوم چې هغه نن ناکام دي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې ترګر زکه عوامي نېشنل ګوند په نخښه کوي چې عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د خوري دا ویدار ده او د پښتنو د حقونو او خودمختاری خبره کوي.
کله چې غلو ټاکوره شي هغه د کور خاوند کور میلمنو سره کار نه لري، د ایم پي د دې خوري د حق دعویدار ده. د صوبایي خودمختاري خبره د عوامي نېشنل پارټي خبره ونو د دهشتګردۍ خلاف یو، د انتهاپسندۍ خلاف یو، په ټولو انسانانو منځ کې تورولي غواړو، امن غواړو.
د یادونې وړ ده چې هم په دې اونۍ کې د ګل په ورځ چې کله وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صوابۍ دورې له روان وو، نو په لاره کې د هغه په قافلې هم د بمی برید هڅه شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایې، مشال ریډیو وار.
وردو کراچۍ ته د کیک په نامه جرمن کمپنۍ په کراچۍ ښار کې 13 میاشتې سوځیدلې کارخانه کې د وجل شو کسانو کورنۍ ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د کمپنۍ ویان ویلي د لپاره یو فند جوړ کړي او دغه پیسې به ډیر زر متاثرینو ته ورکړي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د جرمنی هیواد د کیک په نامه د کمپنۍ چارواکو د یاد هیواد مجلې ته ویلي چې دغه کمپنۍ به د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د سوځیدلې کارخانې قربانیانو ته په اوله مرحله کې 5,00,000 یورو نغدې مرستې ورکوي، چې له دې جملې څخه به هرې کورنۍ سره څه کم 2,000 ډالره مرسته کیږي. په کراچۍ کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان اسوسیشن آف ټریډ یونین چارواکي ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې د تیرې څه مودې راهیسې د دوی د جرمني هیواد د کمپنۍ کمپنۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې وې او اخر د دغه کمپنۍ چارواکو ومنله چې په سوځېدلې کارخانه کې د مزدورانو له کورنیو سره به مرستې کوي. د هغه په خبره د یادې کمپنۍ لخوا اعلان شوې مرستې کمې دي. دیوی په اوله مرحله کې هغوی 15,000 یورو ورکوي او وایي چې نورې 15,000 یورو به څه وخت وروسته ورکړو. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا مرستې کمې دي، ځکه چې کوم خلک په کارخانه کې سوځېدلي دي، د هغوی د کور هر څه تباه شوي دي. په کار ده چې کیک کمپنۍ دغې خلکو ته د 150 کالو معاوضه ورکړي. د ناصر منصور په خبره د سوځېدنې په وخت په یاده کارخانه کې د جرمني هیواد د کمپنۍ مال جوړېدو او دا غوښتنې دوی د نړیوال قانون د لاندې کوي. هغه زیاته کړه که چیرې کمپنۍ د سوځېدلو مزدورانو سره خپلې مرستې زیاتې نه کړي، نو دوی به یې په ضد محکمې ته لاړ شي. یاده دې وي د روان کال د ستمبر د میاشتې په 11 نېټه د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا 258 کسان پکې په ژوندۍ جان سوځېدلی وو. حکومت ځینې ګوندونو او شتمنو خلکو د کارخانې د قربانیانو سره مرستې اعلان کړې دي، خو په کارخانه کې د سوځېدلو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي وای تر اوسه دوی سره هیڅ مرستې نه دي شوې. د شهزاد په نوم یو تن وای او خې په دغه کارخانه کې ژوند له لاسه ورکړی، خو نه تر اوسه د هغه د مړي پته لګېدلې او نه ورسره چا یوه ټکه مرسته کړې ده. د مزدورانو د اتحادیې چارواکی ناصر منصور وایي د حکومت لخوا د اعلان شوو مرستو له جملې څخه ځینو کورنیو ته 500,000 روپۍ میلاو شوي، خو ځینې کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې پاتې دي. دی وایي د یو شپېته خلکو وارثان ورک دي او هغوی د ډي این اے ټیسټ لپاره نمونې جمع کړي دي، خو په مردخانه کې صرف 38 مړي پراته دي. حکومتي چارواکي هم حیران دي چې څه وکړي. دلته د سوځېدلو خلکو کورنیو ته یو خوا د خپلو خپلوانو مړي نه میلاویږي او بلخوا هغوی سره هیڅ مالي مرستې نه کیږي. د ناصر منصور په خبره د جرمني هیواد له کمپنۍ څخه ترلاسه کیدونکو مرستو کې به هغې خلکو ته ځانګړې پاملرنه کوي د چا مړي چې تر اوسه نه دي میلاو شوي او نه ورسره چا مالي مرستې کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
نړیوال اقتصادي فورم WEF د نړۍ په 130 ملکونو کې د شمیرې وروسته خپل تیار کړی ریپورت کې ویلي پاکستان د دنیا په هغه 100 ملکونو کې شامل دی چیرته چې خزو سره د صحت، تعلیم او کار روزګار په برخو کې امتیازي سلوک کیږي. د دې ریپورت په حق لا نور تفصیل درته زموږ همکار احمد الله په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
عالمی اقتصادی فورم WEF په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي دي چې پاکستان د دنیا په هغه 4 ملکونو کې شمیرل کیږي چرته چې زنانو سره د صحت، تعلیم او کار روزګار په شوبو کې امتیازي سلوک کیږي. عالمی اقتصادی فورم د نړۍ په 135 ملکونو کې د شمیرې وروسته خپل تیار کړی رپورٹ کې ویلي دي چې آیسلند، فنلند او ناروې په شان شمالي اروپایي ملکونو د زنانو او سړو ترمنځ د وسایلو تقسیم او کار روزګار موقعو کې فرق ختمولو لپاره د ټولو زیات ترقی کړی دا. بلخوا افریقایی ملک چاډ، پاکستان او یمن دې لړکې د ټولو شاته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان HRCP مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته ویل چې زه دې رپورت تایید کوم چې په پاکستان کې زنانو ته د دوی جایز حقونه نه ورکړي کیږي.
سماج کے روایات ہیں وہ ابھی عورت کو جگہ نہیں دے رہے.
زمو چې کوم سماجی روایت تی نو هغه زنانو ته حقوقو ورکولو کې لوی خندان جوړ شي وی دي. او کوم زنانه چې سکا روزگار هم کوي نو هغه یا خود وی پخپل زد یا د سنور وجو نه شروع کړی دي. نه خو حکومت زنانو ته حقوقو ورکولو کې خپل سرور لوبوي او نه خو زمو ټولنه. بل زنانو سره غټ زیاتې دا کیږي کدوې سکا روزگار هم کوي نو پاکسر موکو ورتا د کار صحیح موزه نه ملاويږي. او چې کله نه په ملک کې تر هغه زیاته شوی دا نو د دې لوجې د ټولو نه زیاتې زنانه ځپلې کیږي.
د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن یو اعلی چارواکي عاصم ملک وایي چې زنانو سره دا امتیازي سلوک به هله ختمې دی شي چې کله دوی ته په فیصلو کې پوره پوره نمائندګي ورکړې شي.
پاکستان کې زنانه یو پرایویټ پراپرټي په تور باندې دوی ګڼلې کیږي. دا چې کوم رپورټ راغلی دی زه خوایم چې حالات دغه هم خراب دي، ځکه چې کوم مسایل او مشکلات دي دا مسایل او مشکلات په هغه رقم مخته نه راځي. زموږ ملک یو خدای په کار دی جمهوري عمل چې کوم دی دا مضبوط شي او دې کې د زنانو د نمائندګۍ 50% نه باید چې دا زیات شي، ځکه چې دوی د نارینه سره 50% برابر دي. چې کوم فیصله سازي ادارې دي په هغه کې د دوی مؤثره نمائندګي وشي نو دا امکان دی چې دغه پوزیشن چې کوم دی دغه نمون بهر راوځو.
عاصم ملک زیاته کړه چې پاکستان کې د زنانو شمیره د نارینه نه زیاته ده، نو په کار ده چې زنانه هم د نارینه په شان په قومي بهیر کې شامل کړي شي نو دا ملک به ترقی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سینټ د دفاعي کمیټې غړو ته په راتلونکو میاشت کې له د سره قبایلی سیمو ته د تللو بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې قبایلی سیمې له تیرو سو کلونو راهیسې د سیاستوالانو، صحافیانو او د بشري حقوقو سازمانونو پر مخ یو ډول تړل شوې دي. پښتنه دا ده چې د بشري حقوقو سازمانونو د ځکني حقیقتونو د معلومولو لپاره کله هم قبایلی سیمو ته د تللو هڅه کړې ده. همدا پښتنه عبدالحی کاکر په خپل ریپورت کې سیړي.
د پاکستان قبایلی سیمه دا وخت د پاکستاني فوج یا بیا د وسوالو طالبانو په قبضه کې ده. پوځي عملیات روان دي او لسمه پر لپسې د بشري حقوقو د سرغړونې ریپورتونه راځي. که څه د بشري حقوقو خوندي کول د یو ریاست خپل ذمہواري وي، خو چې کله ریاست دا ذمہواري نه ترسره کوي نو د بشري حقوقو سازمانونه په دې اړه حقیقتونه مخې ته راوړي او مبارزه کوي. نو پښتنه دا ده چې په داسې حال کې له قبایلی سیمو څخه د بشري حقوقو د سرغړونې ریپورتونه راځي، آیا د بشري حقوقو سازمانونو په دې اړه خپل ذمہواري پوره کړې او کنه؟ همدا پښتنه مو د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان د خیبر پښتونخوا له مشره شیر محمد ایډوکیټ څخه وکړه. د نوموړي په وینا دوی پر لپسې هڅه کوي چې قبایلی سیمو ته لاړ شي خو حکومت اجازه نه ورکوي. د دې په خبره د حقیقت معلومولو په بهیر کې د دوی یو شمېر کارکونکي وژل شوي هم دي.
دغه خلک موږ دنیا ته ښکاره کو چې دام د دې خاورې د دې پاکستان مطلب چې اوسېدونکي دي او چې کم حق مطلب د نور پاکستان خلکو تحصیل له پکار جاغ دي ته حاصل شي نو هغه حقونه چې دي نو هغه خو بشري حقونه دي او هغه پکار چې د ملک عدالتونه د ملک انتظامیه هغه مطلب چې سر تور سناری سره چې د دې هغه ظلمونه بربنديږي نو دې وجنه دی مته چې لکه دا اجازه خلکو ته نه ورکړي.
علي حسن دایان په پاکستان کې د نیویارک میشت سازمان هیومن رائټس واچ استاذ دی. د هموي چې قبایلی سیمو ته د تلو پر لپسې هڅې کامیاب سوي نه دي.
مکتا کهل ته د تلو اجازه ترلاسه شي نو لک تر لګه به نړۍ ته رښتیا ووایو. زموږ کار رښتیا ویل دي. هلته که د طالبانو زیاتې دي د هغوی په اړه به خبرې کوو، که د امریکایي حکومت جرمونه وي په هغو به خبرې کوو، او که د پاکستان حکومت یا پوځ له بشري حقونو سرغړونه کوي نو موږ به د هغو په باره کې هم خبرې کوو. خو دا هغه وخت ممکن ده که موږ هلته تګ ته پرېږدي او د پاکستان حکومت کم از کم زموږ د حفاظت د ضمانت راکولو هڅه وکړي. دلته داسې کیږي چې کله ریاست تاسې هلته تګ ته نه پرېږدي نو بیا درته وایي چې تاسې که هلته ځئ نو چې هر څه درسره وشو بیا یې خپله ذمهواره یاست. ښکاره خبره ده طالبان یا د هغو د پلویانو به له موږه شکایت وي. دا هم کیدلی شي د حکومت جاسوسي ادارې د طالبانو په نوم له تاسې سره یو واردات وکړي. دا ټولې مسئلې دي، خو دا ډېره ضروري ده چې په قبایلي سیمو کې غیر جانبداره ادارو ته د تګ اجازه ورکړل شي.
خو دلته یو بله پوښتنه دا ده چې که چېرته د بشري حقوقو سازمانونه قبایلي سیمو ته لاړ سي او غیر جانبداره تحقیق وکړي نو آیا د دې به د خلکو پر ژوند څه ښه اثر پرېږدي او کنه؟ شیر محمد ایډوکیټ د دوی هلته تک د خلکو په ګټه بولي.
نور علاقو کې خلکو ته منګه متیجه आवाज شته او دا غیر لاغي ته فایده رسې نه چې قبایلو خلکو د پاره منګه आवाज شته او لاغي ته فایده نه رسې. دا تاسو ته پته ده منګه د بشري حقوقو تنظیم چیرې د پاکستان منګ بلوچستان کې مطلب چې 15000 تلې موږ هم تفکر فاینډینګ راغلي هغه باندې تاسو کته چې څومره ټوله دنیا کې هغه باندې خلکو تشویش ښکاره کړی. دا چې موږ کراچۍ ته تلو هلته موږ خپل لغه کړی. دا چې موږ به شمالي علاقو ته موږ خپل مشنونه لګلي نو موږ غواړو چې هر ځای ته لاړ شو، مطلب چې دا هغه ځای د خلکو ستونزې چې دي، د هغې مسلې چې دي، نو هغه د دنیا خلکو ته په نظر کې راولو.
خو د پاکستاني حکومت دریځ دا دی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده، نو ځکه نه غواړي د بشري حقونو د سازمان د ډلو یا غړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د فاټا سیکریټریټ د انفارمیشن ډپارټمنټ مشر فضل الله په دې لړ کې د تحریک انصاف قبایلي سیمې ته د لاریون مثال ورکوي چې دته پوینه د هغه د حفاظت لوجه اجازه ورنکړل شو.
صرف دا نه چې ځینې غیر ملکي یا چې کوم هیومن رائټس سره ادارو سره کوم خلک کار کوي، تاسو وکتل تیر ورځو کې چې د تحریک انصاف جلسه وه او هغې تلل غوښتل د جنوبي وزیرستان ته، نو چونکہ حکومت مناسب نہ گلل چکی ہے داسې سپیخ ہونے کی آگے پوجہ مان دے آگے تو ہم دا اجازت ورنہ کہ صرف ددی خدشی دو جی تیرا صدا سے التم سے ہونے کی یا داسې واقع ہونے کی، نو حکومت تیرا خپل زمونږ تم خلق کی نہ صرف دا چې څو کومل ته دې کول غواړي یا څو کول غواړي، نو دا آگے ته پوره پوره تحفظ ورکړل شي.
خو ځینې کارپوهان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې لکسته نه غواړي هلته د بشري حقونو په لټونکي یا نړیوال خبریالان لاړ شي چې داسې نه ځکني حقیقتونه نړۍ ته په ډاګه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د خیبر ایجنسی د باړي خلکوای په سیمه کې د بدامنۍ او کرفیو له وجې اخترونه بې مزې تیریږي او د حالاتو دومره ځپلي چې د اختر لپاره د نوو سیزونو د اخیستو او د قربانیو اتوان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د لوی اختر په موقع ورته په کرفیو کې نرمي پیدا کړی شي او د دوی مهمې لارې د خلاصې کړی شي چې دوی هم اختر ونمانځي. په دې اخله تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دو خیبر جنسی په باړه سیمه کې دو تیری وګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا د سیمې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه پکې تړلې پراته دي او مهمه لارې هم بند کړې شوې دي او اوس پیدل په وګدو لارو ډېر په مشکل سره د پیښور او داسې نورو سیمو نه خپل ضرورتونه پوره کوي. دوی وایي چې د لوی اختر په محل دي دوی مهمه لارې خلاص کړې شي او په کرفیو کې د ورته نرمي پیدا کړې شي. په دې حق لباندې د باړې سیمې اوسیدونکو شبیر پردی مشال ریډیو ته وایي،
او سامان نشته راي منډې چې کوم دي عام باندې او بوډا کې کرفیو نه فضا نو د ځل چې کوم دي اختر هغه نمبر خو نشته لکه مخې به څنګه خوند نو مخې به اختر کې قربانې مربونه به خلکو وکړي خپل ونه کړ به لوړل ویره دي نور به وګرځي در اخترون بوډا کې را به خلکو ورغل خپل ونه کړ نو وسه هغه شایم نشته راي کرفیو حالات خراب دي. نو حکومت نه موږ دا پیل ده چې بس یو کم از کم چې درې ورځې او از دې مړه اختر په بوره کې روکه چې اختر د خوشاله مشلې په ټول په صحیح طریقې سره منو کو.
او د باړې سیمې یو میرمن د لوی اختر په محل خپل احساسات او مشکلات صدا سره شریکوي.
په دا صاحب باندې د هکړو اختر په دا به اختر وکړو نه جو می خلو کاستا نه تا پاړې خلو کاستا و دا غاسدو چې کته روکل د خلکو نو شو د مو بچو په خښو لیکنه دا سسترګي به وبل تا غړاوی او غیخي به خلک فري.
د باړې سیمې د خلکو د لارو د خلاصولو او د لوی اختر په محل ورته په کرفیو کې د نرمۍ دا کولو په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متوهر زیب خان رای واخیسته نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط وویل چې پوځي چارواکو او پولیټیکل انتظامی سره د ځای خلکو د دغه مشکل احساس شته. خو د باړې حالات لا دومره ښه شوي نه دي چې په دې سیمه کې ورته نرمي پیدا کړی شي. دوی وویل چې د باړې زپل شو او بې کوره شو خلکو ته حکومت په جلوزو کډوالو کیمپ کې هر ډول اسانتیا ورکوي. د کډوالو نړیواله ادارې UNHCR د وینا تر مخې د باړې سیمې نه اوسه پورې خوښه 300,000 خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پو منٹ د پاسا 2 بجو،
د زوانانو غږ
35 منٹ کم 3 بجو،
اتلان
پ پپاوکم دریو بجو
پام کوا
پپاوکم سلور بجو
روخانا مستقبل
پپاوکم پینزه بجو
د مشال ریډیو خبرونه او ری د خبرونه نیمایي تر رسیدلی یو وخت کې دون کې د 15 بجې احمد شاه اعظمي سټوډیو تراغلې راځي چې د خبرونو سرټکی دی واورو.
پاکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پول ډیورنت لاین په نړیوال کچ منل شوی پول ده او په دې اړه څرګند دریز لري. عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې بمی برید د پښتنو او اسلام په ضد ګام بلل دي. د خیبر ایجنسی امنیتي چارواکي وایي له سیمې څخه 300 مشکوک کسان نیولې دي او تر پلټنو وروسته به بېګنا کسان ژر خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي د پېښور او شاوخوا سیمو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د برتانی د دفاع وزارت د افغانستان په هلمند ولایت کې د خپل دوه اسکرو د وژنې پخلی کړی دی او په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ په لکونو حاجان د عرفات په غونډې کې راغونډ شوی او سبب په عرب خلیجی هیوادونو او افغانستان کې اختر وي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنی اخبارونه خپل سرلیکونو او اداریو کې سوای رابعه اکرم خان یې درته مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په امریکا کې صدارتي ټولټاکنو په اړه حکمران ګوند ډیموکراتیک او د مخالف ګوند ریپبلیکن د غړو د اخیرنۍ مباحثې تفصیلاتو نه داسې ښکاري چې پاکستان ته په دې انتخابي مهم کې یو خاص موضوع حیثیت حاصل دی. ادارې وایي چې دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ په دې خبره اتفاق کاره شو چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه زیات کړي شي او مهمه خبره دا ده چې دواړه پارټیانې په افغانستان کې د استحکام په اړه د پاکستان د کردار اهمیت محسوسوي. ادارې مخکې لیکي چې په امریکا کې صدارتي امیدوارانو ترمنځ ډرون بریدونه جاري ساتلو باندې اتفاق د دواړو سیاسي ګوندونو د فکر نمائندګي کوي او بل اړخته د بریدونو لوجه ترهګرو خلاف روان مهم د پاکستان حکومت لپاره ورسره ورسره ګرانیږي ځکه چې د حملو کې بے ګناه خلک او ماشومان مري او د هغوی وارثان د بریدونو خلاف دي. ادارې اخیره کې لیکي چې واشنگټن لا پکار وو چې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو استعمال په اړه پاکستان په اعتماد کې اخستی وي چې داسې مشترکه حکمت عملی جوړ کړی وي چې دا غینه نتیجه هم راوته او واشنگټن او اسلام آباد دواړو له دې خبرې احساس پکار دي چې ترهګرو خلاف جنگ کې کامیابی موندلو لپاره د پاکستانی ولس د 73 خلکو حمایت حاصلول یو بنیادی ضرورت دی او سو په دا بنیادی ضرورت نه پوره کیږي نو د جنگ مطلوبه نتیجه حاصلول ممکنه نه ده. ایکسپریس پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې 1300 کال ورایسي روانه بدامنی هر پاکستانی پریشانه کړی دی ځکه چې کراچۍ د صنعت او تجارت او رنگارنګ ثقافت مرکز دی خو کراچۍ کې روانه بدامنی په ملکی معیشت منفی اثرات غورځولي دي. ادارې مخکې لیکي چې د پولیس په محکمه کې په سیاسي بنیادونو تکراری او د فرایضو نه غفلت دا ورسې او خېلي چې په کراچۍ کې هدفي وژنې د ودریدلو نوم نه اخلي. ادارې لیکي چې سو پورې د چیک اینډ بیلنس نظام فعال نوی او قانون نافذ کوونکي ادارې او افسران خپل د قانون پابندي نه کوي نو هغه پوری په صورتحال کې د بهتري امید ابس دي. ادارې په اخره کې لیکي چې د سند صوبې په حکومت داسې مواري جوړي کی چې د پولیس له اړخه جوړ شوی په جالي رپورټونو دي د یقین پسې د سپریم کورت اقداماتو پر وړاندې کې دي په فوري توګه عملی ګامونه دي وچت کړي چې د اولس سزاني او مالی تحفظ یقیني دي جوړ کړي شي چې د ملکی معیشت پایه دي یو ځل بیا روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال سید حامد علي پوښتنه راپورته کوي چې آیا د خزو لپاره د ځانګړي پارکونو او سیل ځایونو سره به د خزو خلاف په لارو کوڅو کې د زورنې عمل بند شي. لاهور د لندن تهران او ماسکو په سیر ګڼ نسلی ښار دی چې پکې د خزو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي شوی خو پوښتنه دا ده چې آیا د سره به خزه د لارو کوڅو د لوفرانو نه آزاد شي. لیکوال وای لاهور د هوا دویم لوی ښار دی چیرته چې د مغولو او پیرنګیانو د وخت زاړه بلډینګونه او باغونه موجود دي. د ښار کې نوی او د زړو روایتو خلک په ګډه ژوند کوي چې پکې ځنې وخت د ځنې ځانګړي روایتونو لوجې مسلې هم پیدا کیږي.
لیکوال وای سو میاشتې وړاندې په دې ښار کې صرف د ښځو لپاره یو بل پارک هم خلاص کړی شو چې د محمد علي جنا د خور په نوم ورته فاطمه جنا نوم ورکړی شو. دا پارک په سلور اکړه کې جوړ شوی او غیر چاپیره ترې اووه فوټه اوچت دیوال تاو کړی شوی دی چې پکې دننه د منډې لپاره لارې د ورزش او د لوبو کولو ځایونه هم جوړ کړی شوی دی. لیکوال د لاهور د چارواکو په حواله لیکي دوی د فاطمه جنا پارک په ډول د ښځو لپاره ځانګړي لس نور پارکونه د جوړولو منصوبه لري. که څه هم ځینې خلک به دا کار نه خوښوي خو دا ډول ګامونه یوازې په پاکستان کې نه پورته کول کیږي. د مثال په توګه په 2008 کال کې په تهران کې هم دا ډول یو پارک خلاص کړی شوی دی چې په اړه یې د خلکو لخوا بیلابیل ردعمل مخې ته راغلی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د مزارونو او زیارتونو په اړه یوه مقاله کې وایي هر کال په سوونو افغانان په نفسیاتي ناروغیو اخته خپل خپلوان هسپتال ته د بوتلو پر ځای مزارونو ته بیایي چې د دوی په نظر د ناروغۍ د روحاني مسلو له وجې رامنځته کیږي. ورځپاڼه وایي چې کېدای شي څو تنه په روحاني توګه ناروغ وي خو نن سبا افغانستان کې اکثر خلک د جنگونو او بدامنۍ له وجې د نفسیاتي ناروغیو ښکار کیږي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه غربي خیراتي ادارې افغانستان کې هر کال د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو ته تربیت ورکوي چې بیا دغلته د ولس د دې نوې ناروغۍ معلومات او درملنه وکړي شي. د بیماری ته د جنگ نه پس دماغي فشار ویل کیږي. د لړکې په هسپتالونو کې ځای پر ځای د دې ناروغۍ په اړه معلومات لیکل شوی دي او په دواخانو کې هم د دې لپاره داروګان موجود دي. خو ورځپاڼه وایي په دې ناروغۍ اخته ډیر کم رنځوران ډاکټر ته بوتلل کیږي بلکې د علاج لپاره زارونو ترسول کیږي چې حل تور سره د علاج په لړکه په خوانی او ډول ډول طریقې کارول کیږي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او اوس یو نړیوال ریپورت. په امریکا کې د راروان صدارتي انتخاباتو لپاره دوه هفته وخت پاتې دي او دواړه امیدواران غواړي چې د هغوی رای ورکونکو رای ترلاسه کړي چې بے پلو دي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو مقاله کې راغلي چې امریکایي ولس سره د امریکا د بهرنی پالیسۍ په اړه دومره فکر نشته څومره چې هغوی سره د خپل هیواد اقتصادي بدحالۍ غم دي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د 13 نه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په فلوریدا ریاست کې د درېمې او وروستۍ مناظرې پر مهال ولسمشر باراک اوباما خپل مخالف او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی تورن کړو چې په انتخابي کمپاین کې یو سوای او په مناظرو کې بل څه. مقاله دیتوي چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دې ځغل کې دواړه سر په سر روان دي. خو د 13 نه په ورځ شوې مناظره کې چې د امریکا د خارجه تګلارې په اړه وه میټ رومنی خپل نظر د تیر په پرتلا زیات پراخ او مرکزی وخوده. مقاله د اتوی چې په دې وروستۍ شوی مناظره کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی د خپل زوړپالې نظریې په پرتلا زیاته بدله نظریه وخوده چې د هغه رای ورکونکو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر دا مهال د سره نه دي. خو د مقاله لیکونکي په نظر د میټ رومنی دغه د نظر بدلون د باراک اوباما د انتخابي کمپاین چلوونکو ته یو موقع ورکړه چې وایي چې میټ رومنی نن یو سوای او سبا بل څه. تیر ورځ یو انتخابي غونډې ته د وینا پر مهال باراک اوباما هم دغه ته اشاره وکړه.
د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې له باور پرته بل کومه سنجیده مسله نشته. ټول معاملې د باور ده او تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې د دې هیواد لپاره کم کمانډر ان چیف او ولسمشر ټاکي هغه باوري انسان دی او دا هغه چې سپزړه دی هغه په خوله هم دی. هغه له ځان خبرې نه جوړوي او په دې انحصار نه کوي چې دا خبره اسانه ده او که نه ده.
مقاله دیتوی چې د ولسمشرۍ په دې ځغل کې تر دا مهال یوې خوا هم دا داوه نه ده کړې چې ګوندي هغوی مخکې دي. د اوباما لپاره د هغو رای ورکونکو رای ګټل ګران دي چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي مسلو له وجې پریشان دي. میټ رومنی د 13 نه په ورځ شوې مناظره کې د خارجه تګلارې په اړه په ډیرو خبرو کې د اوباما سره متفق ښکارېدو. هغه د اوباما د افغان جګړې د خاتمې د شام په شخړه کې په پوځي توګه نخ کې لیدل حتی چې د القاعده پر ضد د بریا په اړه اوباما ته مبارکي هم وویله. خو د پاکستان په اړه د اوباما تګلارې سره مخالفت وکړو.
Pakistan is important to the region, to the world and to us because Pakistan has 100 nuclear warheads.
پاکستان د سیمه د نړۍ او زمون لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه چې دغه هیواد اصل اټومي وسلې لري او کېدای شي چې د برتانیا نه هم په وسلو کې وړاندې شي. په پاکستان کې طالبان او حقانی نتورک موجود دی، او کچېرې پاکستان ته نقصان ورسیږي او یو ناکامه ریاست شي، نو دغه به د افغانستان او زمون لپاره یوه خطرناکه خبره وي. نو ځکه به مونږ کوشش کوو چې پاکستان د یو مستحکم حکومت جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړو.
encouraging Pakistan to move towards a more stable government.
مقاله دې ته ویږي ګنشمیر امریکایان د دغه هواد د خارجه تګلارې او نور هوادونو سره د تعلقاتو دغه موضوع مهمه نه ګڼي، بلکې دا محل هغوی سره په خپل هواد کې د اقتصادي بدحاله غم ده. دا محل دواړه امیدواران د نومبر په شپږم نیټه د انتخاباتو مخکې د هغو رای ورکونکو د رای د ګټلو په هڅه کې دي چې به طرف دي.
دغه ریپورت مو اوریده د مجید بابرنا. او اوس هم ورزیو بل ریپورت ته د امریکایي عدالت د الجیریا سره تعلق لرونکو احمد رسام چور باندې د لاس انجلس د ایئرپورټ د الوزولو د منصوب باندې تور دی، د اوه دیرش کلونو نور سزا ورته ورکړی ده. نو مولي ته ورلمخه د دوه دیرش کلونو سزا ورکړل شوې وه. تفصیل د عبدالحق کړناورو.
رائټرز خبری ایجنس وایي الجیرین احمد رسام ته دا سزا د امریکا د سیاتل میشت عدالت یو جج اورولې ده. نوموړی په 1999 کې نیول شوی وو. پر د باندې دا تورو چې د بارودو ډک ټرک د لاس انجلس هوایی میدان سره د الوزولو پلان درلودې. تر دې وړاندې عدالت ته د 22 کالو سزا اورولې وه، خو تیر ورځ څارنوال عدالت تول چې احمد رسام د معلوماتو د شریکولو خپل ژمنه نه ده پوره کړې، نو په کار دی ورته سزا نور واورول سي. د اجانس په خبره جج دته د چهارشنبه په ورځ 23 کاله نور سزا واوروله. پر دې موقع احمد رسام هم په عدالت کې ناست وو. د سزا اورولو سره سم یې خپل زنې په لاسونو کې ونیوله او یوازې دومره ویل چې سم ده محترم جج صاحب. د نوموړي وکیل پر عدالت ته زور ورکړي چې سزا دې د دیرش یا څلور دیرش کلونو ته راکم کړل سي. دوی ویل نوموړي ته پکار دی له چارواکو سره د معلوماتو د شریکولو سیله ورکړل سي. رسام له هغو ټولو بیانونو پر شاسو چې تیرونه په عدالت کې جمع کړي وو، د دې پوینه دا معاملې د پټې همکاري پر بنیاد کړي وه. رائټرز وایي د احمد رسام سزا به کېدلای سي هله ختم سي کله چې د عمر دریش پېته کلونو ته ورسیږي. له هغه وروسته به د بیرته الجیریا ته ولېږل سي چې هلته به هم کېدلای سي بندي کړل سي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
منصور بول ہم پوری خدا سنا شیو ہم پوری جس دل تدر تناس کی مات پوری کل فخلا دسرو مار پن مشپکری پرنا رضی سما دزڑ دی چورے
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
افغان حکومت ویلي روانه میاشت په تهران کې د نشئی توکو خلاف د مبارزې په لړ کې د سیمایزو هیوادونو ترمنځ غونډه کیږي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به ایران، افغانستان او پاکستان د نشئی توکو د مخنیوي لپاره د همکارۍ اعلان او ټینګولو په حواله خبرې اترې کوي. په دې اړه تفصیل اورو د اسمت سروان په دې رپورت کې.
د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې روانه میاشت په د سیمې د هیوادونو ترمنځ له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په هدف په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله آزادۍ رادیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې د روان عقرب په 14مه جوړی شي د درو هیوادونو له مخدر موادو سره د مبارزې چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې چې د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې په ملاتړ جوړیږي هدف په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید پر ضد د مبارزې هماهنګول وبلل.
د کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې بارس یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو.
د له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ شپږمه غونډه ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مخدر موادو د ترانزیت په لاره کې پروت دی. ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدر موادو یو لویه برخه د ایران له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو افغانستان وایي چې د مخدر موادو د تولید لپاره په کار کیمیاوي مواد بیا د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته په قاچاق وروړل کیږي. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار دې مسئلې ته په اشاره د مخدر موادو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وباله.
تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاکو تبدیلول په هیروینو کې پریکرسرونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په ګاونډي هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کانفرنسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي موخه اصلي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان له قاچاقي بهر ته او برعکس هغه پریکرسرونه چې قاچاقي افغانستان ته بازدی مخه ونیول شي.
انجینیر زبیح الله د درې اړخیزو غونډو په نتیجه کې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د مخدر موادو د قاچاق برو پر ضد د ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر قاچاقبر او ډېر اندازه مخدر مواد نیول شوي او کشف شوي دي.
بلخوا افغان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کړې چې ځینې طالب مشرانو ته د پاکستانی پاسپورټونه ورکړي چې هغوی ور باندې سفر وکړي شي او د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغان طالبانو سره د امریکا د سولې لومړی خبرې په قطر کې روانې وي چې بیا ودرېدلې. هغه مهال طالبانو د خبرو د بهیر ماتولو تور په امریکا پورې کړی وو. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورت اورو.
په کابل کې د خبری غونډې پر وخت د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی وویل له پاکستان او امریکا سره یې خبرې روانې دي چې طالب مشرانو ته اسانتیاوې ورکړي.
فرام نمودن یک سلسله از سهولت ها برای آن د از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
د افغانستان دولت مخالف او وسلوال مشران چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي هغه ته د اسانتیاوې ورکولو په اړه موږ له پاکستان او امریکا سره خبرې اترې کوو. دا ځکه چې موږ وکولای شو چې د وسلوالو مخالفانو ځنې مشران که هغه طالبان وي او که نور وسلوال هغه ته داسې زمينه ور برابر کړو چې د سولې د عمل برخه وګرځي.
برزي کې برشن زمينه ازي فراهم شوه کې به روان د صلح په پیوندن.
د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی ویل د افغانستان دولت مخالفین په پاکستان کې وسی، نو ځکه د پاکستان رول په دې ترڅ کې ډیر مهم دی.
دادن پاسپورت ها و یا فرام نمودن دیگه سہولت ها تا یا بتونن بیروند بپیوندن
لدی سہولتونه. یو چې موږ یې وړاندیز کړی هغه ځنو طالب مشرانو ته د پاسپورتونو ورکول دي چې هغوی د خبرو اترو لپاره هر ځای ته سفر وکړلی شي. په دې اړه موږ خبرې پیل کړي دي او غواړو چې د پاکستان له همکارۍ سره پر مخ لاړ شو، ځکه چې د افغانستان دولت مخالفین په پاکستان کې وسی، نو د اسلام آباد رول په دې ترڅ کې ډیر مهم دی.
فلاز نقش پاکستان درې روند یا درې مذاکرات کلیدی ست.
ایمل فیضی ویل د پاکستان صادقانه همکاري او هڅې د افغانستان د سولې لپاره اړینې دي. تر اوسه افغان طالبانو په ښکاره ویل دي چې د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره به تر هغې د سولې خبرې ونه کړي چې له امریکا سره یې خبرې بیا نوې پیل کړي. طالبانو په جنوري کې اعلان وکړ چې په قطر کې دفتر پرانیزي چې د سولې په خبرو کې اسانتیا ترلاسه کړي، خو بیا یې په مارچ کې د دې دفتر د بندولو اعلان وکړ. طالبانو پر امریکا تور پورې کړ چې د سولې په خبرو کې سنجیده نه ده او پر خپلو ژمنو نه درېږي. طالبانو ته د پاسپورت ورکولو پر موضوع د پاکستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په وینا په کابل کې د اسلام آباد سفیر محمد صادق وایي دوی به د طالبانو قطر ته د لیږدولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو ادارې افغان کډوالو بیرته د ستنېدلو لپاره د ترانسپورت او نور غیر خوراکي موادو د ورکولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې دا مرسته به صرف د راروانو دوه میاشتو لپاره وي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار پریکړه کړې ده چې کوم افغان کډوال د 2012 کال اخیره پورې په خپل خوشی خپل وطن ته بیرته ستنه کیږي، نو هغوی سره به د $500 نه علاوه د ترانسپورت او نور غیر خوراکي مواد ورکولو کې هم مرستې کول شي. په پاکستان کې د یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان په وینا دغه مرستې به صرف راتلونکي دوه میاشتو لپاره وي او دغه شان دا کال به د افغان کډوالو بیرته ستنېدو پروګرام کې د جمی دمه وقفه نکیږي.
های کمشنر د یو این ایچ آر انټونیو ګوتیرس چې په جنیوا کې دفتر دی هغه دا فیصله وکړه چې د پاکستان حکومت سره مرسته وکړي او یو څه اضافي امداد او پاکستان یو این ایچ آر ته ورکړي چې هغه به خالصتاً د برتستنې دوه پروګرام لپاره وي چې په هغه کې غیر خوراکي مرستې شامل دي او سره سره د ترانسپورت خرچه به اوس یو این ایچ آر ټوله کوي. د پاکستان کوم زموږ د برتستنې دوه سنټران دي، د داسا افغانستان کې کوم د یو این ایچ آر سنټران دي، د هابوري په افغانستان یو این ایچ آر فری ترانسپورت ورکړي او یو سل $50 به هم فی کس هر افغان تور کول کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو وطن ته بیرته ستنېدو پروګرام د کال 2002 نه پیل شوی دی او تر اوسه پورې 30,000 افغانان خپل وطن ته واپس تللي دي. دا وایي چې تیر کال په نسبت سخت کال د افغان کډوالو وطن ته واپسي 30% زیاته شوې ده.
تیر کال تقریبا 25,000 افغانان د یو این ایچ آر په مرسته افغانستان ته تللي وو. دا کال چې دی د اوسه پورې 25,000 څخه زیات افغانان تللي دي. دا کال اضافه کې شوې ده تقریبا 30% اضافه شوې ده په هغه شمیر کې چې څوک افغانستان ته تګوالي.
دا یو پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې مشال ریډیو ته وویل چې د بیرته ستنېدو پروګرام به د کال 2013 پورې دوام لري او دغه زیاتی اسانتیاګانې به صرف د روان کال دسمبر میاشت پورې ورکول شي.
دا انسینټیو چې دا صرف د دسمبر پورې وي. د بیرته ستنېدو پروګرام خو په 2013 کال کې هم شروع وي. کفن زولو کېدلای شي چې د نقدي مرستې چې کومې دي او سل $50 په دا کې اضافه کېدلای شي. ممکن ده خو اوس دا رنګ فیصله نه ده شوې، لیکن دا والا امداد چې کوم دی غیر خوراکي مرستې او فری ترانسپورت دا صرف او صرف
د وایل وردا چې په خیبر پښتونخوا کې د پیښور سره نږدې چمکنو سیمه کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدو پوینټ جوړ شوی دی چې د چارواکو په وینا د دې میاشتې شپږم تاریخ نه تر یو کم دیرشم تاریخ پورې به د اختر چوټیانو په سبب بند وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس ورجو د سوات سیمه ته چې په خایست او خکلا باندې ورته د ایشیا سویټزرلند ویل کیږي، خو د بد مرغه لا د وړاندې نه په دغه سیمه کې د ځای خلکو او سیلګرو دا ګیله وا چې د سیمه کې سړکونه او وړاندې او تاګ راتک پکې ډیر زیات مشکلات لري. بیا د 1300 کلونو راهیسې ترهګرۍ او پاغې پسې بیا د 1300 کلونو خونړي سیلاب التکې ډیر زیاته بربادي راوستي ده. دغه سړکونه باندې کارونه شوې دي او داغه د جوړولو اعلانونه هم شوې دي. اوس په حال کې دی د سوات نه د مشال خبريال نیاز احمد خان مو په حال خبروي.
یو کال وړاندې د سوات جرنیلی پیښور سړک لنډکی نواله تر منګور خاره پورې 40 کیلومتره د سویګیس پایپونو لپاره کندې کنلې شوې. دغه پایپونو یو شمېر کندې مقامی خلقو په خپل توګه دوباره ډکې کړې، ولې اوس هم ځای په ځای یو شمېر پاتې کندو مقامی اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د بریکوټ یو اوسیدونکی زاکر محمد وایي چې دغه کندو له وجې یو شمېر مشکلات را مخامخ دي.
اسې خو د دې تقریبا سب کال ترسي خبره جره دای کنلې دي، او بیا زی په زی په کې دای زیګونه پرېخلي، دای نه ډېر خطرناک اسپیډنټ یو شوې. بنیادی تور دا د کلی منځ دی، نو د دې په وجه د دې خلک چې دي د دې نه ډېر زیات د دې کډونه او د دې نه ډېر زیات متاثر شول، او اوبه چې راشي به وخت دا کلوټیم د دې د وجې نه بندي شوې، ټلیفون لاینونه هم د دې نه خرابي، لکه ډېر مختلف د دې نه موږ ته مسایل جوړ شوې دي. الانکه په کارو چې د وسه پوری دا سویګیس دلته چالو شوې، اوس دا اندازه سویګیس خوړو پته نه لګي، خو لکه موږ ته دې ډېر لوی مسلې جوړې کړې.
د بریکوټ سره نږدې د ګورتۍ کلی یو دکاندار وایي چې دا کندو دې کلی اولستا یو شمېر مشکلات جوړ کړي دي.
نوم پدل محمد دی، ګورتۍ اوسېدونکی یم. دا مې دکان دی، او زموږ د دکان مخ ته دا کنورټ دی، او دا کنورټ ډېر وخت نه پرایس باندې خراب دی. دا د شنګردار نه راواله او دردېرو څخه پورې دلنډاکي پورې دا روډونه موړونه ټول وړاندې، او دې ګیس والا دا روډو کنستو، او دا غاړي ماړي والا ټوټې دکړې، او دې دغه به ګیس پیپونه راځي. دې ورسې پورې لا ګیس راغلی نه دی موږ ته. دلته به ټلیفون والا راړل، په دې کنورټ کې تارونه حل کړل، د دې ثابت کړي دا دغه بچري ټولې په دې طرف باندې راځي، او دا خلکو له جامع بیل ماده کوي جمعه ته خلک زیاده کیږي، نو په دې روډونو باندې هیڅوک هفته دی نشي.
یو بل سپینګری بابا وایي چې جرنیلی سړک دی، او د موټرو په ډیر زیات تګ راتګ وي، او د کندو لوجې روزانه پیښې مخې ته راځي.
نوم یې نواب دکاندار دی، نواب لالا مشر.
دا پشاور والا روډ دی، څنګه وو سینګه دا وبوبېږي ګرته تک سپدې باندې گاډي بېږي، دا خلک ښکارا رسړي نه کنه. سلورم نه پنځم کال دی تک سپرو دی، دوه نه مو کمې د غنښت جيره لګ دغه خو یو کې حفاظت مونږ ته ګوره. دا هغه یو دغه یو بس دا سړي دا زرانو گاډي ولاړو، دغه یو پلوکټ له بس راوته لیدو دازي کوم کسان دا وګرځیدل هغه ځکه به جنو کا گاډي وو ولې دې کړي په دغه سره نقصان دې وو کنه چې دا وی روغ وي جو گاډي بشو جو اسکیډن بنو شه.
په دا غړمو چې کړه د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پښتن او کړه، نو خاغلی ویل چې ډیر زر به دغه مسله حل کړي شي.
تاسو ته پته ده د سویګیس اداره یو وفاق سره تعلق لري، او د دې باوجود هم مونږ د دې مشرانو ته تاکید کړی دی چې کوم کوم ځایونو کې د کندې کنستلې شوې دي هغه دې ډک کړي، او چې کوم کوم ځای کې د پایپونو ټول غواړي هغه دې زر تر زره وکړي. ما په ورځې روان دي اس ډی ایم منګوره ته وینا کړې ده، او هغه به انشاءالله د اختر نه پس ته دا ټول کسان چې کوم په دې کې نول دي خبره غواړي، او امید لرو چې دا کار به زر تر زره حل شي.
ولې مقامي اولس وایي چې دوی د دغه کندو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو ته وینا کړې ده، او کچري زر تر زره دغه مسله حل نه کړه شو، نو اولس به په احتجاج مجبور شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه په اخیرو شیبو کې یو وار بیا احمد شاه اعظمي درته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته پل ډیورنډ لاین په نړیوال کچ منل سوی پل ده. عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د باچا خان مرکز په خوا کې بمی برید د پښتنو او اسلام په ضد ګام بلل دي. د خیبر ایجنسی امنیتي چارواکي وایي لسمې څخه 1300 مشکوک کسان نیول دي، او تر پلټنو وروسته به بېګنا کسان ژر خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي د پېښور او شاوخوا سیمو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د برتانیې د دفاع وزارت افغانستان په هلمند ولایت کې د خپل دوه عسکرو د وژنې پخلی کړی دی، او په سعودي عرب کې د حج په دوهم ورځ په لکونو حاجان د عرفات په غونډې کې راغونډ شوي، او سبا به په عرب، خلیجي هیوادونو او افغانستان کې اختر وي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو همکارانو فضل افریدی او احمد شاه اعظمي تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.